کړی. نو تاسو ازادي راډیو ته غوږونی سي او په دې اړه باندې به مکمل جزئیات تاسو ته خبره کو. په همدې سره د ازادي راډیو د دغه پروګرام پای برخه ته رسیږو. په لاموس پارم خو د ازادي راډیوي مجله مهروي
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د رادیویی مجله په دې غاڼه کې به د سندرغاړي عبد الله مقوری د ژوند او هنر په اړه راپور واوري چې تیر اونۍ وفات شو.
زن کدن کی می مخوالا وی قبلتا مخامخ می کی دخپل محبوبتا.
ځوان سندرغاړی حیات افغان د خپل هنري کارونو په اړه راته غږیږي او زمزمي هم راته کوي.
دومره په قبر قبر مزا په زوال به واوړې ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې.
مشهور قلم لیکونکی شهرت ننګیال راته وایي چې قلم باید څنګه ولیکل شي.
قلم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه بیل ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبدالله مقوری تیر یک شنبه د غبرګولی میاشتې په 13 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبدالله مقوری چې په 1932 هجري لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې د خپلې سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول. د شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقوری په مړینه خواشیني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکي چې عبدالله مقوری په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سولې ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالي روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هرې سیمې کور او خپل مینهوالو ورسول چې مړینه یې د افغاني هنر او موسیقۍ لپاره لویه ضایعه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال مش شوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 500 زیات ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي. خودی اندیښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنی نشي. ښاغلی زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
د وطن د اوچت غر په سر می خښ کړې د وطن د اوچت غر په سر می خښ کړې مخ می سم کړې د شیرین آشنا کوڅې ته مخامخ می کې دی خپل محبوبې ته
په افغانستان کې ورستۍ څو ونۍ د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر ونۍ وې. تیر ونۍ مشهور سندرغاړي عبدالله مقوری هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و خلک له خپل کور او کلي ټپراول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده. عبدالله مقوری او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یو راپور کې مو د عبدالله مقوری ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقوری ژغدی. عبدالله مقوری د مولوی عبدالوهاب زوی، د 1323 هجری لمریز کال د غوی میاشتې په 28مه نیټه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره، وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. دا منځنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مقوری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله، دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالې، د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي. نو اړسو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغېزې په پار په خپل ژغ سندرې سکړي. عبدالله مقوری په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو صف پیل کړ او تر دې دمه یې په سوونو غږیزې او ویډیویي سندرې ثبت سوې دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګ مقورۍ هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا یو سلو شل کې سټنه ثبت کړل چې د خپل هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وی افغانستان په دیدن پوسی دمرما،
عبدالله مقوری د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالې، د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شیبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې او هغه یې د خپل دردمن زړه د دردونو کمولو او د ملت راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولي میاشتې په 1 نیټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 28 کلنۍ په عمر سا ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مقوری څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مقوری څخه یې هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی یې میرخان مقوری د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینوال یې اوس په شیرین ژغ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزنی اندړو ولسوالۍ د نانی کلي اوسیدونکی دی. د همدا شیبه د عبدالله مقوری له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مقوری به جوړې سندرغاړی یاد کړه او وی ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوښ و، کشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه چې اوس خبر شو د عبدالله مقوری له چیشه څخه، د خو ډېر د افغانستان چې هر سړی یار هنرمند استاد هر څوک سیم وي، دا یو لوی ضایع ده د وطن لپاره. دا خدمتونه یې کړي دي خلکو ته، د خوشحالي په محفل کې حقیقي شعرونه یې ویلي دي او د وطن بچی و، د وطن خدمت کړی ده.
عبدالله مقوری یو ولسي او حماسي شاعر او سندرغاړی و، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. 30 کلن میرویس د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه اوس هم د عبدالله مقوری سندره چالانه کړې ده. میرویس وایي عبدالله مقوری هغه سندرغاړی دی چې زیاته مینه ورسره لري او مرګ یې لویه ضایع ده.
الله عبدالله مقوری خو د وطن مبارک اول تر اخره سندرې ویلي او شاعر و، د وطن مبارک ښه خندنه کړې دي او ټول وطنوالو سره مینه لري. زه خپله ډېر مینه ورسره لرم او همیشه وخت د سندرې اورم. او په کور کې په دکان کې همشه چیرې ناس یو چیرې تنایو بس د سندره موږ همشه واخاورو د وطن یو سرمایه ولا او دلمه کړای غټه ظاهره د وطن لپاره کنه
سپنجره یا جی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز الوند سپندې کلی اوسیدون کایدای شاغلی متمدی عبدالله مکرای د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړه یادوي او وای سندرو او د سندرو شیرونه یې پیغام درلود چې له دې عملی دغه سندرغاړه زیات خوش وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاتې سي
دا خو د موږ په ځواني کې هنرمند وو دمال وزارت اطلاعات و کلتور نه دا خواهش ده چې دغه سه هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د دې کوم آثار که پاتې وي هغه ژوندۍ وساتي دا سه خلق خو قابل دي دي چې دائم باید د دوی یاد وساتل شي
لیکوال ممثل او یون لیکون کای مزمل هوتک بی عبدالله مکرای د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو ور سندرغاړه یادوي هغه وای عبدالله مکرای په خپل سندرو پر خلکو د بیدارې ژغ کاوه
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مکرای هغه هنرمند وو چې په خپل غرنی غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غفلت له درانه خوب راویښ کړي او بیدار کړي دي
لیکوالو خبریال عبدالمجید جلانبی عبدالله مقری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي شاغلی جلاند وایي مقری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو
عبدالله مقری یو ځنې افغان هنرمند وو چې تیر سلوی کلونو نه خوالو ته د هنر ژبه ورکړله هغه ترخه واقعیتونه هغه دردونه چې انسان سره لاس او ګریوان وو هغه یې بیان کړل هغه نه سیاسي لیډران پرېښودل نه یې ستور د نیلي پرېښود نه یې خوار د شړۍ پرېښود هر واقعیت یې په ډېر کړو سره بیان کړل ټول یې نقد کړل
سترګي بدمانی آشنا ستا په نوري رستی دیدن ته مې آشنا راته چې پاته نشي خامخا راشه
حیات افغان هغه سندرغاړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي حیات افغان دا پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی وایي په خوانځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپلا د موسیقۍ تر بڼه راورسېد دا په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته زه لاړم هلته مې کیسټ یو کړلې ما یو کیسټ چې د رباب منګي په نوم باندې یو ناولنې نوم چې ما ته امغه کیسټ کې کې خو حیات ماشوم محمد حیات نوم مې ومخ کې او بیا حیات ماشوم کړلو نو مغه ټیم کې زما ماشوم ما رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بس نه لګیدل نو کله چې ځوان شم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان
هغه وخت چې لمړنۍ سندره وایله څو کلن به وي
یو لس کلن ما چې ما اول کیسټ وکړل
د هغه وخت هغه سندری دی پیاد دی
او ولینا دا هغه وخت سندری ما پیاد دی تر اوسه پورې اچھا دا سندرا اولنې مارکیټ ته راوتلې و دا حکیم جان پر یادی شعر او چې ما کیسټ کې کړو ما محمد امین په شریکه هغه دا سه او چې
مور ملنګ را غلې دې زمون کو چتا خیر نه غړې زبا ور شم دروازه تا او مور ملنګ را غلې دې زمون کو چتا خیر نه غړې زبا ور شم دروازه تا دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې ستاد قدم لاندې مې زړه د په بال بواوړې دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې ستاد قدم لاندې
ډیرو مینوالو غوښتنه وکړه وه چې ټپې دې ویلي دي، غزلې دې ویلي دي، باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې، داسې و چې هغه مې لکه لسم کیسټ و د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیز د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کوي، د مسافرې شپې سلوا کوي. نو کمپوز ما په خپل ورته جوړ کړی و، زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم.
زچ مینوم ډیر خو د چا بزان د چا بزړو لبلتان نه خبر نه و، ز په قسمت دمر سپیروم وې هغه د بل شو ز یوازې پات شما.
سندر خو ما بیخی زیات ویلی دی همین جان لکه ما کی چما تو چی ولس کلا نه کی ما مخ وکړه ډیر زیات کی سټ می و. خو کومي سندر چې ما ته ډیر شهرت راکو د کبیر ریحان شعر ده، او دا سندر وزت دا زمزمه هم کم.
الله مزرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم، مزرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم، لپه لپه وینه بپ خل در په سیوا چوم، مزرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم، مزرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم، لپه لپه وینه بپ خل در په سیوا چوم، لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم، علم زرانا حسی نچی زڑ در پسی واچوم، لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم، لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم.
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یو ځانګړی اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانی اتحادی هم ګیلمن دی چې دوی ته کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارډونه جوړ کړي وو، نو بېخي کار نه کولو. دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی، نو څه یې کول؟
هو، مخکې به لکه مونږ ورتللو هغلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې، بیا به چې مونږ پروګرام تتللو نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمين را کولو، مونږ ته بیا مونږ پروګرام تتللو، نو د دې د وجه مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپل سندر ثبت کړي یا ویډیو جوړ کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي، دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپل وطنوالو ته رسېدلی وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي، داسې سندرې مونږ بیخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
یو بل د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو، دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده، د مور ورځې ته. میندې خو ټولې میندې دي، خو خپل مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی ده او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلې ده، هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند اوسی بے لتا غم خورے مورے زب چات کوم غک چی مورے مورے
اوختی چیشے مستی من خالر تینا جوڑشے جنونا چی بے رحمشے گابر تینا جوڑشے اوختی چیشے مستی من خالر
د نورو هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لوستونکي لري. کالم څه دی، څنګه لیکل کېږي او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپېژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو دپاره ډېر ښه مساعد بستر لري او د ما په فکر ته ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه اخباري ژانرونو نه کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم دغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خبرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ کنه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره او ستوغه او وچه سپورې وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کیدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کیدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کیږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا ډیر ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغه کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغوم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې د خپل اصول لري، د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کیدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغه سي مستقیم مناسبت او اړیکه کنی وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې وا د بل نه جلا نشي. او په دې اردو ژبه کې دغه سي یو کالم هم یو چالي کپ نه وای وخت اخبار کې چې هغه په یو کالم کې د یو پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسائل راوړل، او هر پاراګراف په یو موضوع، او په یو کالم کې به پنځه شپږ دغه سي پاراګرافونه یا موضوعات راغلي.
د طنز خبره مو وکړه، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپل کالمونو ته راوړئ، څه ډول پکې ځای وای؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره. دا نشي کېدای چې موضوع وایو طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغه سې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي.
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغه سي غواړم چې سره وان ولیکم، دغه سي ولیکم چې لوستونکي په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش د نوي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکي، یو څه دای خپل په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپل فکر وکړي، او دای خپل یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیخه تشریح کړي کنه کیدې شي له نورو ځایونو هم کالم شروع سي.
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلک نه خوښي چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د عام دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړي یا محدود ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمه نه پرته کالمونه ښه کالمونه کېدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول، لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي، مینوالم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي، دغلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحثونه شو. ولې؟
او یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلی، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بل دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپل سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته وروښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایي چې هغه په لیکوال هم هاوی وي، مسلط وي، او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنه سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنه سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي او هغه سه قوت چې په کار د لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره ارتباط کی وي. نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبه ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه وګوري، هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په هغه چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کړي دی د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپل لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپل وي، البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدی شي. دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډېره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما به فکر اوس کالم دې هتا رسیدلې خصوصا په نورو ژبو کې چاغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی، یعنی د ادبی ژورنالیزم کوم ورته وایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه بعد ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپل چمتو کړی وي او مونته پالنه باید د دې فصل د خپل وکړي، دغه سی ونه کې چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا خپل ځمکه ده، خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبکم ته ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي، هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ.
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا داسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. پکار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني، او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانیستل شي، او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
درنو اوریدونکو، روانه رادیو مجله د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری، گمان می نشی چلا سنمی درور سیری، تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری، زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما، زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما، تد وریز د پاغوندو د پلوون سیوری، ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم، ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم، شوم د تشو بوړو کاغذونو سیوری، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، په ما کې شکاری د دی کور د گناهونو سیوری، پشی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي، پشی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي، لکه په ګور در په دلو بیرغونو سیوري، د دعاګان صف می ودرید ستا د مخ می راپتا، د دعاګان صف می ودرید ستا د مخ می راپتا، ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري، شش وجه خیال که خود در رسی دل آسون سیوری.
اوس
چې کوم طرف ته زړه بدلېږي اوس چې کوم طرف ته زړه بدلېږي زمایا بدر کلر کی ټکیږي زمایا بدر کلر کی ټکیږي چم طرف تزر بدلیگی اس کے چم طرف تزر بدلیگی جمایا بدر کلا رکی ٹکی گی جمایا بدر کلا رکی ٹکی گی
کلائے دزوانے تندرہ
على ترياتي.